په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې ازادي راډیو اورېدې. ازادي راډیو د دې خبرونې ډېره برخه دو اونیزو خبرونو ته ځانګړې شوې. د ښځو لپاره نیمه نړۍ او اساسي بشري حقونو خو پیل دې سات په خبرونو کوو. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت نن د تورخم دروازې د بیرته پرانستلو خبر ورکوي. د سفارت تیر ماښام په یو ټویټ کې ویلي چې د تورخم دروازه به چې د یکشنبې له ورځې د مسافرو ترانزیت او سوداګرۍ پر مخ تړلې وه نن بیرته هم پرانستل شي. تر اوسه نه ده څرګنده چې آیا دغه دروازه پرانستل شوې که نه. که دا دروازه پرانستل شي دا وروسته له هغې کېږي چې د پاکستان د دفاع وزیر په مشرۍ یو جګپوړي پلاوي کابل ته په سفر کې د تورخم دروازې په ګډون د طالبانو له چارواکو سره د دواړو هیوادونو اړوند مهمو موضوعاتو په اړه خبرې وکړې. په سویس کې د افغانستان د امانت صندوق یو غړی وایي د دې صندوق د جوړېدو له پایله د افغانستان شتمني شاوخوا $50 میلیون ګټه کړې ده. انوار الحق هدی تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل تر اوسه د افغانستان د امانت صندوق له پیسو هیڅ ډول لګښت نه دی شوی.
دقیق ارقام راته نه دي معلوم. پنځه څلوېښت کړه راوتی دي. داسې قریب امکان لري په حدود د $50 میلیون پورې څه د ګټه کړې اوسېږي، خو دا خو هره ورځ ګټه ورباندې زیاتېږي.
د افغانستان بانک د کنګل شوي شتمنۍ $3 میلیارډ د تیر کال په لړم میاشت کې په سویس کې د افغانستان د امانت صندوق ته ولېږدول شوې. دغه اندازه پیسې او $3 میلیارډ نور شتمنۍ د یوې دعوا له مخې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په امریکا کې کنګل شوي وه. په نیویارک کې یوې محکمې تازه پرېکړه کړې چې پاتې $3 میلیارډ به هم چې امریکا کې کنګل د سپتمبر د 11مې پیښې د قربانیانو کورنیو ته نه ورکول کېږي. د نړیوالو کرکچونو ډلې ICG خبر درې ورکړ چې د طالبانو لخوا د ښځو پر حقونو محدودیتونه او په وړاندې غبرګون کې د نړیوالو مرستو ناڅاپه بندېدل به د افغانستان وضعیت لا پسې خراب کړي. دغه ډلې نن پنجشنبه په یو نوي راپور کې ویلي چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخوندزاده د خپل شخصي باور له مخې او د خپل واک د ثابتولو لپاره نجونې او ښځې له زده کړې او کار کولو راګرځولې دي. په تیره دسمبر میاشت کې طالبانو له لورې په غیر دولتي ماسو کې ښځو پر کار بندیز ډېرې ماسې دې ته اړې کړي چې په افغانستان کې خپل فعالیتونه بشپړ یا ځینې برخې ودروي. د امریکا د جیولوجیکي سروې ادارې ویلي چې د تاجکستان په ختیځه برخه کې نن د ریختر په کچه 6.8 درجې زلزله شوې ده. دغه ادارې ویلي دغه زلزله نن په سیمه ییز وخت سهار وختي په 5:30 شوې او داسې ښکاري چې مرکزي افغانستان پولې ته نږدې د تاجکستان د بدخشان په لوړو کې تر ځمکې شاوخوا 40 کیلومتره لاندې و. دغه ادارې کل کړی چې ښایي دغه زلزلې خلکو ته دومره زیان نه وي رسولی. تر اوسه له تاجکستان نه د دغې زلزلې د اوښتو احتمالي زیانونو په اړه راپورونه نه دي ورکړل شوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن به د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې په څنډه کې د ملګرو ملتونو له سرمنشي انتونی ګوتیرش سره وګوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د خبر پاڼې له مخې د بلینکن او ګوتیرش په خبرو کې به د اوکراین په ملاتړ او د دې هیواد د غلو دانو د صادراتو پر تفاهم لیک خبرې وشي. له اوکراین د غلو د صادراتو هوکړه د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب عملي شوې ده. د فنلند ولسمشر وایي هیواد له سویډن سره په ګډه په ناتو کې د غړیتوب هڅه کوي. سویلي نینیستو پرون چهارشنبه وویل په ناتو کې د فنلند او سویډن د غړیتوب تایید دوی په لاس کې نه دی. د ناتو د ټولو 30 غړو هیوادونو له ډلې یوازې ترکیه د شمالي اتلانتیک د تړون سره د فنلند او سویډن د یوځای کېدو مخالفت کړی. فنلند او سویډن تیر کال وروسته تر دې په ناتو کې د غړیتوب غوښتنه وکړه چې روسیې پر اوکراین یرغل وکړ. خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. وړاندې د ازادي رادیو دوه اونیزې خبرونه خبرېدو ته چمتو دي، خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. کابل ته د پاکستان د جګپور پلاوی له سفر وروسته په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت مسؤلانو نن پنجشنبه د تورخم لارې د بیرته پرانستو خبر ورکړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویل کابل ته تللي پلاوی د ترهګرۍ په ځانګړې توګه د تحریک طالبان پاکستان او داعش لخوا د زیاتېدونکو ګواښونو په اړه له طالب چارواکو سره خبرې کړې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دواړو لورو د دغو ګواښونو په وړاندې د اغیزناک مبارزې ژمنې وکړې. تفصیل د اسدالله الدین په راپور کې.
کابل ته د لوړپوړي پاکستانی پلاوي له سفر وروسته په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت سر له نن پنجشنبه د تورخم لارې د خلاصون خبر ورکړی دی. د پاکستان د دفاع د وزیر خواجه محمد آصف په مشرۍ پلاوی پرون چهارشنبه کابل کې له لوړپوړو طالب چارواکو سره لیدکاته درلودل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د دوی پلاوی د طالبانو د رئیس الوزرا له مرستیال ملا عبدالغنی برادر، د بهرنیو او دفاع وزارتونو له سرپرستانو امیر خان متقی او ملا محمد یعقوب مجاهد او د کورنیو چارو له سرپرست وزیر سراج الدین حقانی سره کتلی دي. دغه وزارت د چهارشنبې ناوخته یوه خبر پاڼه کې وویل چې د ترهګرۍ په ځانګړې توګه د ټي ټي پي یا تحریک طالبان پاکستان او داعش لخوا په زیاتېدونکو ګواښونو خبرې شوې دي. خبر پاڼه کې راغلي دواړو لورو هوکړه وکړه چې د دغو ګواښونو په وړاندې به چې بېلابېل سازمانونه او ډلې رامنځته کوي مؤثره مبارزه کوي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویلي دواړو لورو د کابل او اسلام آباد ترمنځ په بېلابېلو برخو کې د همکاریو په زیاتېدو هم ټینګار کړی دی. د طالبانو د حکومت چارواکي بیا وایي دوی له خپله اړخه پاکستاني پلاوي نه په تورخم او سپین بولدک کې د افغانانو د ستونزو د حل او پاکستان کې د بندي افغانانو د خوشي کېدو غوښتنه وکړه. د طالبانو د رئیس الوزرا د اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر له دفتره خپره شوې خبر پاڼه کې راغلي دوی غوښتنه وکړه چې تورخم او سپین بولدک کې د افغانانو ته د تګ راتګ لازمي اسانتیاوې رامنځته شي. خبر پانه کې د غرض راغلی ټینګار پر دې وشو چې د خلکو د تګ راتګ او سوداګریز مسایل باید له سیاست نه لري وساتل شي. طالبانو د تیر یکشنبې په ورځ تورخم دروازه وتړله او یوه ورځ وروسته یعنی د دوشنبې په ورځ په تورخم او د ننګرهار په دور بابا ولسوالۍ کې د طالبانو او د پاکستان د سرحدي ځواکونو جګړه وشوه. طالبانو د تورخم د دروازې بندولو لامل د پاکستان له لوري د یو شمېر ژمنو نه عملي کول یاد کړي دي. طالبانو که څه هم تورخم کې د جګړې پیښېدل رد کړي خو ټولنیزو رسنیو کې د ډزو او له هغه ځایه د عامو کسانو د منډو ویډیوګانې خپرې شوې دي او پاکستاني لوري د خپل یوه سرتیري ټپي کېدل هم تایید کړي دي. په همدې حال کې اسوشیتد پریس خبري اژانس وایي د طالبانو او پاکستاني پلاوي د خبرو اصلي تمرکز د تورخم پر وروستۍ لانجه او د دغې لارې د بندېدو د دوام پر اغېزو و. د آژانس د پاکستان د دو امنیتي سرچینو په حواله چې نمونه نه دی اخیستل شوی دا خبره کړې ده. دغو سرچینو ویلي تیرو درې ورځو کې چې تورخم لاره بنده شوې وه د پاکستان لوري ته د تازه میوو او سبزیجاتو په ګډون د سوداګریزو موادو شپږ سوه لارۍ بندې پاتې دي. پرون چهارشنبه کابل ته د پاکستان پلاوي له سفر وروسته په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت وویل چې د پنجشنبې له سهاره به د تورخم لاره د خلکو او ترانزیت په مخ بیرته پرانستل شي. پاکستان د تورخم له لارې افغانستان او د منځنۍ آسیا هیوادونو ته سوداګریز توکي لیږدوي او د لارې بندوالي دواړو غاړو ته سوداګر اندېښمن کړي. د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ د ګډې خونې یو مسؤول ضیاءالحق سرحدي اسوشیتد پریس اژانس ته ویلي د تورخم دواړو لورو ته قدم په قدم سوداګریزې لارې ولاړې دي. پاکستاني پلاوی داسې مهال کابل ته سفر کړی چې پاکستان کې د پخوا پرتله امنیتي وضعیت خراب شوی. طالبانو که څه هم په وار وار ډاډ ورکړی چې د افغانستان له خاورې به چاته ګواښ نه پیښیږي خو پاکستاني چارواکي وایي تحریک طالبان پاکستان د افغانستان له خاورې خپل بریدونه پلانوي. بل لور ته بیا تېره اونۍ د ملګرو ملتونو یو راپور وښوده چې د القاعده، تحریک طالبان پاکستان او داعش په ګډون بېلابېلې وسلوالې ډلې لا هم افغانستان کې فعاله دي. طالبانو په افغانستان کې د نورو وسلوالو ډلو موجودیت نه دی تایید کړی خو تازه یې منلی چې داعش یو ګواښ دی خو لویه ننګونه نه ده.
د ازادي راډیو خپرونې اوس شپه او ورځ څلېرویشت ساعته اورېدلی شئ. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
مخکې په خبرونو کې مو واورېدل چې د نړیوالو کړکیچونو ډلې آی سی جی خبرداری ورکړی چې د طالبانو لخوا د ښځو پر حقونو محدودیتونه او په وړاندې غبرګون کې د نړیوالو مرستو ناڅاپه بندېدل به د افغانستان وضعیت لا پسې خراب کړي. دغې ډلې نن پنجشنبې په یو نوي راپور کې ویلي چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخوندزاده د خپل شخصي باور له مخې او د خپل واک د ثابتولو لپاره نجونې او ښځې له زده کړې او کار کولو راګرځولې دي. په تیره دسمبر میاشت کې د طالبانو له لوري په غیر دولتي ماسو کې د ښځو پر کار بندیز ډېرې ماسې دې ته اړې کړي چې په افغانستان کې خپل فعالیتونه بشپړ یا یې ځینې برخې ودروي. د جرمني د خبري اژانس راپور له مخې آی سی جی په دغه راپور کې ویلي چې پر طالبانو اقتصادي فشارونه به اغیزمن نه وي ځکه هغه یوازې په دې هیواد کې کړاوونه په تیره د ښځو هغو زیاتوي. د نړیوالو کرکیچونو ډله په دې باور ده چې د ستونزې حل لاره دا ده چې د افغانستان په مهمو بنسټیزو تاسیساتو باندې پانګونه وشي، ځکه په اوس وخت کې د طالبانو بدیل نشته. د غرض ویل شوی چې اوس په دې هیواد کې پانګونه ارزانه، ځکه ده چې جګړه درېدلې او فساد کم شوی او په همدې خاطر پراختیایي پروژې دومره ګرانې نه پرېوځي. یو شمېر قراردادیانو له آی سی جی سره په خبرو کې ویلي چې اوس د بندونو پر جوړولو، د سړکونو په پخولو او د برېښنا مزو پر غځولو د 2021 کال مخکې په پرتله له نیمایي کم لګښت راځي، ځکه هغه مهال جګړې امنیتي لګښتونه زیات کړي وو او هم بډې اخیستل ډېر دودو. په سویس کې د افغانستان امانت صندوق یو غړی وای د افغانستان د کنګل شوې شتمنۍ په اړه د امریکا د یوې محکمې تر پریکړې وروسته د سپتمبر د 11مې پیښې د قربانیانو کورنیو د استناف غوښتنه کړې، خو دی په دې باور دی چې بلاخره به دغه پیسې هم د صندوق ته انتقال شي. کله چې د امریکا ولسمشر جو بایدن د تیر کال په فبروري میاشت کې پریکړه وکړه چې د افغانستان د کنګل شوې شتمنیو 3.5 میلیارد ډالر د سپتمبر د 11مې پیښې د قربانیانو کورنیو ته بیل شي، یوې محکمې په دې اړه څېړنه پیل کړه. د نیویارک ایالت د منهټن محکمې د سیشن بي پورس خپل پریکړه اعلان کړه او د سپتمبر د 11مې پیښې د قربانیانو کورنیو ته د پیسو ورکړه رد کړه. په سویس کې د افغانستان د امانت صندوق یو غړی او د افغانستان په تیر جمهوري نظام کې د مالیې پخوانی وزیر انوار الحق احدی تیر مقام ازادي راډیو ته وویل کته هم د قربانیانو کورنیو د استناف غوښتنه کړې، خو دوی تمه کوي چې دغه شتمني به بلاخره د امانت صندوق ته ولېږدول شي. زموږ همکار اسدالله لودین د ښاغلي احدی سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتنه کړې چې د کنګل شوي 3.5 میلیارد ډالر په اړه د محکمې حکم څومره مهم دی.
مرسته کولای شي، خو لکه دا داسې اقتصاد د افغانستان ته څومره مرسته کوي، لکه مهمه خبر دا ده دغه پیسې د افغانستان د خلکو پورې اړه لري، د افغانستان مرکزي بانک پورې اړه لري او دا په ناحقه نیول شوي دي او دغه خلکو مدیانو چې کومه دعوه کړې ده دا ډېره په ناحقه باندې ده. فضل خدای دی چې اول محکمې هم د افغانستان د خلکو په ګټه فیصله وکړله او اوس د دوهمې محکمې د افغانستان د خلکو په ګټه باندې څه د تصدره وکړه تصمیمونه ونیول. اوس موږ دعوه ډېره قوي شوې ده او خو نهایي نه ده، ځکه چې مدعیانو استناف طلب شوي دي، مدعیانو استناف طلب شوي دي او بله محکمه به بیا په دې باندې دایرېږي، خو د افغانستان د خلکو موقف نسبت پخوا ته ډېر قوي شوی دی، ځکه دغه اخري حکم کې ډېر زیات دلایل هم ذکر شوي دي چې هغه انشاءالله چې د مدعیانو دعوه په قوي ډول په قانوني ډول باندې سره ردوي. نو دا پیسې چې خلاص شوي 3.5 میلیارده د افغانستان د ضرورت لپاره ډېرې پیسې نه دي، ولې موږ دومره غریب خلک یو چې 3.5 میلیارده به حدا زیاتې پیسې زموږ لپاره ځي او له دې نه به انشاءالله ښه استفاده سې دوسي او طبعا د افغانستان اقتصاد لپاره کومک کوي.
حدیث ای بیا دغه 3.5 میلیارد ډالر سویس کې د افغانستان د امانت صندوق ته ورکول کیږي.
هغه تصمیم تر څو نه ده نیول شوی، اول په دې کې چې دغه محکمه هم دغه تصمیم تایید کړي د دې په دې اوسنۍ محکمې تصمیم سره تایید کړي، بیا نو ګورو بس امریکا څه پی کوي، هغه ته نه ورکوي، بانک مرکز ته نه ورکوي، حکومت سره تر څو پورې رسمیتونه پېژندل شي یا هغه ځینې شرایط چې دوی لري هغه ورسره جوړ نه شي، نو ممکن دغه پیسې یا دغه موجوده صندوق ته یې ورکړي یا د دې په شان کوم بل صندوق سره جوړ شي. خو په احتمال یعنې منطقا هغه یې زیات ده چې همدې موجوده صندوق ته سره لاړ شي، خو خدای کې کسي ازل دا د دغه ظالمانو نه چنګ نه راووځي، مطلق ډول باندې راووځي، بیا انشاءالله هر چېرته سي کې ښودلې هغه به د افغانستان د خلکو او د افغانستان دولت په ګټه باندې به اوسېږي او مشکل به ورسره هغه نه اوسي. خو زما برداشت دا سي که راخلاص شولې په غالب احتمال سره صندوق ته راوسي.
تاسو مخکې ویلي وو چې د امانت صندوق پیسې په کار اچول شوي دي، تر اوسه دغه صندوق څومره ګټه کړې؟
دقیق ارقام هم راته نه دي معلوم سلويخت پنځه سلويخت را اوراوتی دي داسې قریب امکان لري په حدود 50 مليون ډالر پورې څه ده ګټه کړی و سی کی خدا خو هر ورځ ګټه ور باندې زیاتیږي نو په اساس باندې بالکل د ټیک هغه ده څنګه باندې خو ان شاء الله دی پنځه سلويخت 50 مليون ډالر وتر اندازې پورې به څه ګټه و سی کی او هغه هم عمل ته ذخیره شوی په مخ حساب کې موږ تر سپورې د حساب نه اټ هغه نه ده کړی مصرف مونږ نه کړی حتی زر ډالر مو مونږ نه دي مصرف کړی او خو هغه اګه ته مور باندې ځه کړی
په سیویس کې د افغانستان د امانت صندوق له غړي انوار الحق احادي سره د امریکا د محکمې د اوولمې ورځې د فیصلې په اړه مرکه و د نیویارک ایالت منهاتن محکمې پریکړه کړې چې په امریکا کې 3.5 میلیارد ډالر د افغانستان بانک کنګل شوې شتمني د سپتمبر د 12مې پیښې قربانیانو کورنیو ته نه ورکول کیږي.
نیما نړی
خسر دمیان خلیم را باندې ولګول
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس وژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د دې ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنه دوستانو سلامونه میومنی
زینی وخت کې په خپل ځان سره چې خلکو زینی خبرې ته چې وګورم چې پانتون دینه شروع کیږي انسان مورال دومره ضعیف کیږي چې ته وایې چې کتابونو ته اور واچوم ځان ته اور واچوم نړۍ ته اور واچوم اخر دومره انسان مجبور کیږي.
رانا ده په خبره لزده کړو څخه لري پاتې کېدل او رواني ستونزې ورته پیدا کړي. دا واز رانا نه ده چې د هر ورځې په تیرې دلو سره د لوړو زده کړو هیل مړوي کیږي. د دې په چیر په زورګون انجونې د خوانځي او په هانتونو د بیا پرانیستلو په تمه شی به شماري او خپل نامعلوم راتلونکي ته اندېښمنې دي. کله چې طالبان د دوهم ځل لپاره واک ته ورسېدل د واکمنۍ په پایل کې لشپږم ټولګي څخه د پورته ټولګیو د نجونو پر مخ خوانځي وتړل. د 2022 کال د ډسمبر په میاشت کې په ټولو نه دولتي درو کې د ښځو پر کار له بندي سره د دولتي او خصوصي پانتونونو دروازې هم د ښځینه پر مخ بندې کړې. پانتونونه په داسې وخت کې وتړل شول چې په اکثره پانځیو کې د نجونو آزموینې وي له زده کړې څخه د زده کوونکو او محصلانو منع کولو پر دوی دومره بد اثر کړی دی چې په وینا یې دوی ته رواني ستونزې پیدا کړې دي. محصله رڼا چې خپل د پانتون او ولایت نوم نه مشخصوي وایي چې ورځ تر بلې روحي حالات په کور کې د ناستي او له زده کړو څخه د لرې پاتې کېدلو له وجې خرابیږي.
څومره قیدات دوی مطرح کړل چې څومره قوي جنوي دوی مورال دومره ضعیف کړ چې دې ته دوی ارشولې چې بل اخر دوی خودکشي وکړي. مګم ځین انجن تر اوسه هم افغانستان کې په دې هله شخصا زغپل او د پانتون محصول يم ورستر بلې زيو یو کتاب مطالعه کوا بل اخر تر څو پورې دې په هله باندې چې ورنوس به زما د پانتون دروازه به خلاص شي زبه وشم کولای پانتون تلار شم زبه درس ولې شم زما صاحب یو راتلونکي کې یو څه جوړ شي هله لرم. اګم ځینی وخت کې په خپل ځان سره چې دا خلکو ځینی خبرې ته چې وګورم چې پانتون دینه شروع کیږي انسان مورال دومره ضعیف کیږي چې ته وایې چې کتابونو ته اور واچوم ځان ته اور واچوم نړۍ ته اور واچوم اخر دومره انسان مجبور کیږي. دومره انتظار وروسته هم موږ په کورونو کې ناست یو نور انسان به څومره خپل مورال وساتي څومره پورې به خپل دی هله اوسي چې یو ځل به یو امر سانه برازي ودرېږي چې زموږ د پانتون دروازې به خلاص شي زموږ هله به بیرته هماغه ستازه شي. مونږ دومره په درسونو کې غوډار شوی وو چې مونږ هر انسان هر جلې خپل ذهن کې یو بیل اهداف ځان د پاره ټاکلو یو بیل ګول د ژوند د راتلونکي د پاره درلودو. مګم هغه هر څه ختم شو ول هر څه پای ته ورسېدل مګم تر کله پورې به دوی همداسې خپل هیلو ته همداسې هیله مند پاتې کیږي په داسې حال کې چې نظام هیڅ کوم عکس العمل نه ښیي د دې لپاره چې پر نړۍ کې دوی په رسمیت وپیژندل شي. د یو څه لپاره ته یو بشری حق راخلی سیاسي اړخ ته اړوي، دا هیڅ انصاف نه دی. هر جلی ته چې وګوري دا هیڅ منطقي نه مانی.
د مینې حسنزی په کابل طبي پوهنتون کې د وروستي سمستر وروستۍ ازموینه وه چې ناڅاپه د خپل پوهنتون د بندېدلو خبر واورېده. نوموړي وایي چې په دې دومره باد سر کړی دی چې نور د ښه راتلونکي په هکله د فکر کولو توان هم نه لري.
د 2022 کال د دسمبر میاشتې نه راپدې خوا چې پانتونونه، مکتبونه او ډیری وظایف د ښځو او نجونو په مخ بند شوي دي. واقعا دې حالات او وضعیت نجونې او ښځې ناهیلي کړي دي. نه تنه دا چې دې وضعیت په ښځو تاثیر کړی دی، بلکې د هغې کورنۍ په هر غړي کې، هغه ورور دی که پلار دی، تاثیر کړی او ناهیلي کړي دي، او دوی له دې وضعیت څخه متاثر دي. کله چې بهر وځو، کله چې وینو په محیط کې، جامعه کې، د ښځې ونډه واقعا ډیره کمه شوې ده د پخوا پرتله. هغه څوک چې دا وضعیت ویني واقعا ورته دا وضعیت ناهیلي کوونکی دی او ناامیده کیږي. نو اکثرا فامیلونو فعلا په دوو وضعیتو کې دي، یا دا چې دوی منتظر دي چې کیدای شي دا وضعیت نور په داسې شکل دوام ونه مومي، او کیدای شي داسې یوه پریکړه وکړي چې د افغانستان د ملت، د افغاني ښځې په فایده ووسی، او یا هم دوی په دې نتیجه رسیدلي چې باید خپل وطن، خپله خاوره خوشی کری او د شته چالشونو او مشکلاتو په وجود سره دوی خپل وطن خوشی کری او له وطن څخه کډوال شي.
په کابل کې د مورا پوهنتون بنسټ ایښودونکي پوهنمال ډاکټر عزیز الله امیر د نجونو او ښځو لپاره ځانګړی ښوونځی او پوهنتون جوړ کړی وو. وایي د ده په نظر له نارینهوو څخه هم د ښځو زده کړې اړینې دي. هغه د میرمنو د زده کړو د ارزښت په هکله وویل:
ښځې د یو ټولنې د ملا تیر جوړوي. که تاسو د ملا تیر فلج یا منجمد کړئ، نو ټولنه مو له حرکت نه پاتې کړله. البته د نارینه او د ښځینه وو هغه لومړنی تربیتي او تعلیمي منبع ښځې دي. ډیر کم امکان لري چې یو بې سواده مور د مفید اولاد لوی کړي. که یو مور په خپل تاریخ او په خپل په وطن دوستۍ پوه نه شي، څنګه به یو وطن دوست اولاد تربیه کړي؟ د دې لپاره خو ډیر مثالونه موږ لرو. اما راځي یوازې د ښځو د مور پر رول خبرې وکړو، او هغه دا دی چې یوه مور په کور کې، حتی که په کور کې اوسیږي، نو د دې رول او د دې وظیفه او د دې مسؤلیت څه شی ده؟ تاسو وګورئ، یوه مور مسؤوله ده د خوراکي موادو تیارولو د خپل اولادو، د خپلې کورنۍ لپاره. که چېرته یوه مور غذایي ارزښت خوراکو باندې پوه نه شي چې دغه غذا چې زه خپل اولاد ته ورکوم دې کې څه شی دي، دا څه ګټه او څه تاوان لري، او کومه غذا باید څومره خپل اولاد ته ورکړم، نتیجه یې دا ده چې په دې کورنۍ کې به صحتمند اولاد او صحتمند ماشومان ډېر کم چانس لري چې وي. همداسې مالي مدیریت او اقتصادي مسایل باندې که یوه مور یوه ښځه پوه نه شي، نو په هغه کور کې به اقتصاد خراب وي. د هغه کور د خاوند چې څومره معاش او پیسې کور ته راوړي، هغه به ضایع کیږي، هغه به صحیح نه مدیریت کیږي. ټکنالوژي یو بله غټه مسله ده. تاسو وګورئ، اوس عصر د ټکنالوژي ده، په هر کور کې انټرنیټ ده، په هر کور کې واتساپ ده، فیسبوک ده، انسټاګرام ده، او نور دي او نور دي او نور دي. یو بې سواده ښځه له دغې لوی کاروان یا یو لوی طوفان سره څنګه مقابله وکړي که چېرته دا خپله پوه نه شي؟ دا څنګه کولی شي خپل اولاد له باطله او له غیر مفیده ټکنالوژي یا ګیمونه یا له خراب میدیانه وساتي، دغه مخنیوي وکي؟ دا ټول هغه مسائل او هغه برخې دي چې د ښځو د تعلیم ضرورت بیانوي، او دا ډیره یو مهمه مسله ده. که چیرته مونږه غواړو چې دا وطن جوړ شي او دا وطن کې مثبت پرمختګ وشي، مونږه بغیر له خویندو نه دا کار نشو کولای، او دا 50% نفوس د افغانستان نشو فلجولای.
د پوهنتون د استادانو په باور، د افغانستان اوسنی حالت چې ښځینه باندې د زده کړو ټولې لارې بندې شوي دي، هغه کسان ډیر ځورېږي چې ډیر پوهیږي. کومه کسانو چې تر یو حده پورې زده کړې کړي دي، اوس چې د طالبان حکومت لیک لوست نه پرېږدي، له زده کړو څخه لرې پاتې کېدل د دوی له زغم څخه لرې خبره ده. په کابل کې د یو خصوصي پوهنتون استاد ضیاء الحق شمس وایي:
هغه کسان چې ډیر پویږي مسله باندې سر خلاصي کوئی ډیر ضروریږي دقیقا یو ډول کڼاو او رنز شته دی چې هغه د انسان د آگاهی په اندازه دی. هر څومره چې یو څوک په مسایلو خبر وي او څه نشي کړی هماغومره ډیر کړیږي. یو ډول انساني ذهني بحران یا سایکولوژیک بحران دی ته وایي چې د انسان د ذهن او د غوښتنو او د انسان د چاپېریال او ممکناتو ترمنځ واټن ډیر زیات وي. واقعي وي ولري یو څه پیښه کې موجود وي بل ډول، اما غواړي بل ډول، پوهیږي په بل رقم. هغه څه باندې چې پوهیږي او غواړي هغه نشي درلودلی د هغې په ضد باندې واقعي وي. دا طبعا کړاو بیخي ډېره وي او ژوند له رنځه ډکوي. که زده کړې ونه سي، زده کړو سیستم جوړ نه سي، طبیعتا خو بېسوادي لوړیږي. د بېسوادۍ سره برابر هماغه ټول افتونه چې د بېسوادۍ نه منځ ته راځي هغه په ټولنه کې دوام کوي او په فردي لحاظ هم د کورنیو غړي څوک چې په زده کړه بلد وو، علاقه یې درلوده، هغوی بېرته پاتې کیږي، نرمه کیږي، رواني تکلیفونه ورته پیدا کیږي، عمومي فشار په ټولنه کې زیاتیږي او د کورنیو هغه راحت او نسبي خوشحالي کمیږي.
حقوق پوهان وایي چې زده کړه د هر انسان، هغه که ښځینه وي یا هم نارینه، حق دی. د لیک لوست له بې شمېره ګټو سره یوه ګټه دا ده چې میرمنې په دې پوهیږي چې کوم حق خپل او کوم هم د کورنۍ او د ټولنې د وګړو دی. حقوق پوه سبحان مصبا وایي چې له زده کړو څخه د ښځو لرې پاتې کېدل د ټولنې ورانول دي.
زکړه د وګړو یو د اساسي حقوق له جملې نه راځي. چې کله بحث د حق راځي او د اساسي حق راځي، بیا دا په دې معنا چې د حق کې هیڅ نوع انعطاف پذیري امکان نه لري. وګړي یا انسانان د یوې نظام اساس دی، د یو دولت اساس دی، یو ټولنه د هغه پر بنسټ رامنځته کیږي. یعنی که چیرته یو رژیم غواړي مشروعیت خپل ترلاسه کړي، هغه د خلکو په واسطه باندې کوي. نو د خلکو یو د اساسي او ډیرو مهمو حقوقو له جملې نه د زده کړې حق ده. زده کړه ده چې پر بنسټ یو ټولنه انکشاف کوي، یو انسان په مختلفو اړخونو کې، که هغه سیاسي، که حقوقي، که اقتصادي او یا هم ټولنیزي، په دا ټولو اړخونو کې، په دا ټولو څانګو کې د ودې او د انکشاف عمده عامل همدغه زده کړه ده. نو د دې مکلفیت د یو شته حاکمه نظام په مقابل کې ده. که یو نظام غواړي چې هغه خپل مشروعیت په نسبي توګه راپورته کړي، هغه یوازې د زده کړې پر بنسټ باندې کیږي. له دې حق نه محرومېدل ستره ګناه ده په قصدي توګه. د نظام د مشروعیت او د فاصلې، د خلکو او د دولتونو ترمنځ د فاصلو عامل کیږي. دا نن سبا ثابته طبیخي او ثابته فرمول ده چې د زده کړې نه بغیر هیڅ ټولنه امکان ورته نشته چې پرمختګ وکړي. نو په افغانستان کې د ښځو په زده کړو محرومیت، د زده کړو نه د حق نه د محرومیت موضوع واقعا خوشینونکې ده. نه یوازې دا چې ښځینه وو لپاره باید زمینه مساعده شي، بلکې په ټوله کې د حق ته باید ډېر جدي پاملرنه وشي. کنه نو شته نظام خاصې هم مشروعیت نه لري. نو که دوی غواړي چې په ټولنه کې ورو ورو مشروعیت ترلاسه کړي او وکړی شي چې په راتلونکي کې په نړیواله کچه وپېژندل شي او خلک ورته درناوی وکړي دوی تصامیمو ته، نو دوی باید د وګړو اساسي حقوقو ته خاصه پاملرنه وکړي، او خصوصا د زده کړې په حق باندې چې دغه پر بنسټ باندې موږ د وطن د آبادۍ عمده عامل همدغه زده کړه ده. اوس د زده کړې نه محرومیت په دې معنا چې په لوی لاس وطن تباهۍ خواته ورولي.
د اسلام دین هم پر ښځو او نارینه وو باندې علم فرض کړی دی او په زغرده ویلي چې کوم کسان چې پوهیږي لغو سره چې نه پوهیږي برابر نه دي. د ننګرهار ولایت د پوهنې د ریاست ویاند چې دیني زده کړې کړي په دې اړه وایي:
علم د قران او د حدیث مطابق نارینه او ښځینه دواړو باندې فرض ده. هر هغه مسلمان چې هغه قران مني، الله مني، د الله رسول صلی الله علیه وسلم مني، په دوزخ او جنت باندې ایمان لري، نو هغه ته پکار چې هغه دومره علم ترلاسه کړي، دومره پوهه ترلاسه کړي چې هغه په دې پوه شي چې زه په روزمره ژوند کې کم کارونه چې ماته مخې ته راځي باید د الله د حکمونو، د اوامرو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنتو سره سم برابر سخیل وکړم. ابو هريره رضی الله تعالی عنہ په باره کې راځي چې ورس هغه راغې بهر په بازار کې اعلان وکړ خلکو ته، اے خلکو تاسو دلته څه کوئ چې دلته بازار کې ناسې؟ منډه کې مسجد ته لاړ شئ. دا هغه وختونه چې نبی علیه السلام د وفات شوی، د نبی علیه السلام د وفات نه پس دا بازار ته راغې، اعلان وکړ چې نبی علیه السلام میراث تقسیمیږي په مسجد کې، تاسو لاړ شئ په منډه منډه. نو خلکو خپل کاروبارونه پرېښودل او منډې کړلې د مسجد نبی صلی الله علیه وسلم په لور باندې. چې کله مسجد نبوي ته راغلل نو هلته ګوري چې هلته خو څه نشته دی. خلک حیران شول چې د دې به څه هدف. بېرته راغلل بازار ته، ابو هریره رضی الله عنه هغلته ولاړلو. نو هغه ته وایي چې ابو هریره تا موږ سره ټوکې وکړې که څنګه؟ هلته خو هېڅ شی موږ ونه کتل چې تقسیم یې کړلو. نو هغه ورنه پوښتنه کوي چې بیا څه شی ولته هم څه وکتل په جومات کې، مسجد کې هم څه وکتل؟ خلک وایي چې هلته موږ وکتل چې خلک ناست دي او بل ته ښوونه کوي، معلمین دي او شاگردان دي، زده کوونکي دي او ښوونکي دي. نو ابو هريره رضی الله عنه ورته په جواب کې څه فرمایي؟ چې همدغه زمونږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم میراث دی. نو نبی علیه السلام وایي تاسو ته علم پرېښی دی. د دې زمانې په اصطلاح باندې موږ کولی شو موږ ووایو چې موږ علم ته، موږ پوهې ته، موږ زده کړې ته تشویق کړي یو.
شمه کټه وځي چې پروانی برخه کې د ماستری ترکچې زده کړې کړې دي او بیا یې په همدې برخه کې په بیلابیلو پوهنتونونو کې تدریس هم کاوه. وایي چې دا خبره عالمانو ثابته کړې چې که غواړي ټولنه له زده کړو څخه برخمنه کړي نو نجونې باسواده کړي. همدا نجونې د سبا ورځې میندې دي او میندې ټولنې ته بچی روزي. له شمې سره مې مرکه کړې. نوموړي په پیل کې وایي
تاسو پیژې چې یو عالم ویلی وو چې که تاسو غواړئ چې یو کس باسواده کړي نو په یو هلک نه درس ووایي، او که چیرې غواړئ یو ټولنه باسواده کړي، یو کورنۍ باسواده کړي نو په نجونو باندې درس ووایي. نو دلته د ښځو د زده کړو ارزښت معلومیږي. که چیرې یو مور باسواده وي، هغې زده کړې کړې وي، دا هیڅ وخت نه پرېږدي چې د هغې ماشومان بېسواده وروزل شي یا درس ونه وایي، همداسې پاتې شي. خو داسې ډېری کورنۍ شته چې د هغوی پلار به درس ویلی خو ولې لوڼو به یې اولادونو به یې درس نه ویلی. خو که چیرې یوه مور باسواده شي په هېڅ صورت کې دا امکان نه لري چې هغه خپل اولادونه همداسې بې سرنوشت یا بې سواده پرېږدي. رواني له 9000 که موږ وڅېړو، هغه ښځو چې درس ویلی ده هغه پر ځان خودکفا دي، همیشه ځان سره یو څه لري او پر ځان باور لري. دا هغه ښځې دي چې د ټولنې هغه اصلي منشي دوی جوړوي، یعنی ډېرې زیاتې پیاوړې دي دوی.
بله، رازو وسنی حالاته د دسی چالو پاره چې زده کړې کړې دي او وسنی حالات چې د فتندوی په کور کې نو لسولې د څومره بد تاثیر ور باندې کولای شي.
دغه شرایطو کې زمون پټوله لکه د یو چالو پاره دغه د 12 سند اخستلم ډیر سخت خبره ده. بل کورنۍ سره مبارزه، لټولنې سره مبارزه کول، دا ټول چالشونه الول ډیر زیات سخت کار ده، ډیر زیات. خدا چې یو دمی داسې پریکړه چې نور مېرمنې نشي کولای له هغه علمیت، له هغه وړتیاوې چې لري، له هغوی نه کار واخلي، څه بند چې دا به په یو چا بد اغېزه کوي او بد تاثیر به لري.
کله چې طالبان واک ته ورسېدل په پایل کې له شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو پر مخ باندې ښوونځي وتړل. بیا تقریبا د 2 میاشتو څخه زیات وخت کېږي چې د دوی پر مخ باندې پوهنتونونه هم وتړل سول. دا څومره ډېر زیان رسولی سي؟
زه اکثر مراجعین لرم چې هغه په آنلاین شکل زه خپله ګورم، او زما اکثر مراجعین دا دي چې د دوی دا شکایت ته څوک په 12 صنف کې وو، د هغوی مکتبونه ورته بند دي. بیا چې کله موږ د دوی په موخو کار کو او دوی وایي چې استاد هیڅ یو، موږ هیڅ موخه نه لرو، موږ نه پوهیږو چې تر کومه بس موږ مکتبونه بند دي. او بل بیا چې پوهنتونونه بند شو، اکثر خلکو مثلا کانکور ازموینې ورکړې او هغه خپل هدف چې لرو، موخه چې لرلې چې لرلې، هغه هدف ته تقریبا رسېدلې. خو کله چې دوی پر مخ پوهنتون وتړل شو، ته باور وکړه چې موږ د ټولنې هغه نیمایي برخه هم نایلې شوه. موږ ډېر کم خلکو درس ویلو او پوهنتون ته لاره پیدا کوله، بالخصوص د نجونو په اړه خبرې کوم. هغوی باندې چې بند شو، ډېر زیات قشر زموږ نایلې شو، ناتوانه شو او ویلې چې اوس نو هېڅ هم پاتې نه دي. اکثر نجونو ویلې چې مثلا موږ نه د کور ښه نجلۍ شو، ځکه چې زموږ ټولنه همداسې بدبخته ټولنه ده چې ورته ویل کېږي چې تا مثلا واده دې ونه کړه، دا دې ونه کړه، د کور کارونه دې زده نه کړه، تا درس ویل ویلی خو څه وشو اخیر هم څه وشو. نو د دغه پوښتنو لپاره باور وکړئ چې تر اوسه زه خو جواب شخصا نه لرم، ځکه چې ډېر ناهیلي کوونکی حال په دوی راغلی ده. واقعا جواب نشم ورته پیدا کولی چې دا حالت به تر کومه دوام کوي. نو دوی ممکن ډېر زیات ناهیلي شي او دغه ناهیلي د دې سبب کیږي چې دوی په راتلونکي کې ژور خفګان یا ډپریشن ته لاړ شي.
بله، دا وخت چې تیریږي، پانتون بند، ښوونځی بند، آیا دا بیرته جبران کیدلی سي؟
په هیڅ صورت کې، ځکه چې ډېر څه چې ارزښت لري هغه وخت دی، یا اوس هغه وخت نه دی را رسېدلی چې موږ وقفه پکې ورکو. یا دوه کاله د موږ د کورونا له خاطره ضایع شو، دوه کاله هم اوس چې کله دغه نوی حکومت راغلی دی زموږ ضایع شو د موږ د نجونو. نو څلور کاله په دغسې یو شرایطو کې، د افغانستان په شرایطو کې، فکر کوم اصلا نه ایجابه وي چې دغه موږ جبران کړی شو. د دې پر ځای چې موږ مخکې لاړ شو، موږ څلوېښت کاله شاته لاړو.
بله، شمې جانې، تاسو خپل ښوونځی لوستی، بیا پوهنتون لوستی، بیا کاري ساحې ته وتلی کار مو کوه. د طالبان حکومت وایي چې چاپیریال مناسب نه و، ځکه ښوونځي بند کړل، پوهنتونونه بند کړل. تاسو خپله عیني شاهد یاستئ، آیا رښتیا چاپیریال سم نه و؟
زه نه پوهېږم چې دغه سم چاپیریال څه ته وایي. که ووایم چې زموږ ټولنه افغاني ده، خو افغاني ټولنه هم لرو. که وایو چې غیرتي ده، خو غیرتي ټولنه هم لرو. که وایو اسلامي ده، خو اسلامي ټولنه هم لرو. نو دغه چاپیریال چې سم نه دی، زه په دې واقعا ما دا تعبیر تر اوسه نه دی کړی چې سم نه دی څه معنا سم نه دی. یعنې زموږ پلرونه، هغه نیکونه، هغه ټول بې غیرته وو چې بیا یې نو موږ پرېښودلو چې په هغه چاپیریال کې مو درس ویلی. زه شخصا خپله له چاپیریال کې چې مې درس ویلی اصلا ورنه بده خاطره نه لرم.
آیا دوی د زده کړې په ارزښت باندې پوهېږي نه؟ نور څوک نه پرېږدي چې افغانان پر مخ لاړ شي. تاسو څه عادت وهئ، څه فکر کوئ؟
داسې خبره نه ده چې دوی به نه غواړي چې افغانستان پرمختګ وکړي. او زه مطمئنه یم چې په دې دوی هم ښه پوهېږي چې مثلا که چېرې زموږ نجونې درس ونه وایي، که موږ چېرې ډاکټر ونه لرو، خو موږ خو همسایه ملکونو ته متاجې ګو، آیا دوی خپل مور خور کوم ډاکټر ته بیایي، چا ته بیایي؟ دا خو دوی متاجېږي. نو زه فکر کوم په دغه یو ویشتمه پیړۍ کې هر څوک د زده کړو په ارزښت پوهېږي، خو حتما ځینې بهرني تهدیدونه او فشارونه په دوی شته چې دوی نه پرېږدي چې نجونې درس ووایي، ځکه چې دوی پوهېږي که دغه نجونې دغه قشر په ټوله کې یعنې یو سره یو شي، یو بل ته لاس ورکړي او همداسې پرمخ وکړي، بیا دا هغه ټوله نه ده چې څوک یې نشي ماتولی. نو زه فکر کوم دا بهرن فشارونه دي پر دوی.
اکثره انجونې چې له موږ سره تماس نیسي، دوی داسې له زده کړې څخه لرې پاتې دي، په ژور خفګان باندې اخته سوي دي. آیا ټوله ورځ خفګان کول او ناهیلي کېدل د حل لاره ده؟
نه، په هیڅ صورت نه. زه ورته وایم چې تاسو مه ناهیلي کېږئ. ګورئ، دولس کاله تاسو په مکتب کې مبارزه کړې ده، تقریبا څلور کاله تاسو په پوهنتون کې مبارزه کړې ده، همداسې کوم کار کوو، څو کاله مو هغه د کار په جریان کې مبارزه کړې ده. تاسو داسې فکر وکړئ چې هغه چالشونو نه چې تاسو سره مثلا مکتب کې وو، پوهنتون کې وو، یا د کار په جریان کې تاسو ورسره مخ وئ، دا هم یو همدغسې یو مشکل ده چې باید لاره ورته پیدا کړي. او په هیڅ صورت د نه ناهیلي کېږي، خپل زده کړو ته د خپل کور کې په آنلاین شکل دوام ورکړي. ناهیلیتوب د حل لاره نه ده. فکر دی وکړي چې دا هم یو مشکل راغلی ده او الله را لري. ناهیلیتوب، ډپریشن ته تلل او ځان نیمګړی احساسول دا د حل لاره نه ده. دا د افغاني ښځو په غرور او شان کې نه ښایي دا ورسره.
اوس وضعیت دا رقم راغلی ده چې د زده کړې لارې تقریبا ټولې بندې دي. د کورنۍ غړو ته څه مشوره لري؟ له خپلو لوڼو سره، خویندو سره څه مرسته وکړي چې دوی وسي کولی په خپل کور کې خپلې زده کړو ته دوام ورکړي تر څو چې حالات سمیږي؟
ډېره زیاته ونډه لري، بالخصوص د هغوی د کورنۍ ملاتړ، بالخصوص د پلار ورور ملاتړ ته نن سبا زموږ خویندې ډېر زیات ضرورت لري. د دې پر ځای چې دغسې یو کلمات ورته وکاري چې اوس بالاخره تر څه جوړ شو، د هغې د ملاتړ وکړي او کلکې حمایت ته ضرورت لري، ځکه چې داسې وخت نه دی چې دوی هم پسې تخریب کړي، ځکه چې ټولنې په کافي اندازه زموږ میرمنې ځپلې دي، رټلې دي. یعنې دا نه اجابه یې چې یو پلار هم خپله لور تخریب کړي، دوی د کلک ملاتړ وي. زه مطمئنه یم چې دغه فشارونه به له منځه لاړ شي ډېر زر.
وروستۍ پوښتنه دا ده چې د نجونو د ښوونځي د پرانیستلو په
برخه کې او د پانتون په خلاصولو کې د تاسو غوښتنه له نړیوالې ټولنې څخه صد د دوی څه ډول فشار په طالبان راوړي چې میرمنې او انجونې پریږدي چې زده کړې وکړي؟
دوی نه غواړم چې فشارونه دي لا زیات کې ځکه چې موږ به هر څه ژوند کولای شو، خو به درس او به تعلیم دا ناممکنه خبره ده. خواهش ورنه کوم، ایله ورنه کوم، یعنی هر کلمات چې دوی وایي هغه ورته وایم چې تاسو میرمنې انجونی پریک دی چې هغه درس وای، پریک دی چې هغه خود کفاشي، تر کومه چې زمونږ میرمنې درس ونه وای، زمونږ لوڼې درس ونه وای، دا وطن هیڅ وخت نه جوړیږي. دوی اوس دا وایي کنه چې مثلا جلی ته د جلی درس ورکړي، نو هغه استاد له کومه شي چې دې ته درس ورکړي؟ هغه استاد خو باید جوړ شي، نو موږ هغه شرایطو ته نه رسیدلی.
در من دوستان کله چې جمهوریت سقوط وکړ او طالبان واکته ورسیدل، دینجونو پاک لای په اول حکم کې لښبګم ټولګي څخه د پورته زده کوونکو پر مخ د خوانځیو دروازې بندې کړې. خځې له کار څخه منع شوې، د سفر پر وخت د محرم خبره حتمی شوه، حجاب اجباري شو، ورزشي کلبونو، حمامونو او پارکونو ته په تک بندیز ولګېده. په وروستي حکم کې پوهنتونونو ته دینجونو تک هم تر بل امر پورې وزنډېده، چې دې کړنې د زرګونو افغانجونو او میرمنو پر ژوند منفي اثر وکړ. تر دې حدا چې اوس د دې په خبره رواني ستونزې ورته پیدا شوې دي. په دې هیله چې د ژوند په ټولو برخو کې د ټولو خلکو په تیر بیا د افغان ښځو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. دا خبرونه د میرمنو په لاس تراوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00420211 4 شپږ سوه یو. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مل او ملګری.
اساسي او بشري حقوق.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته خرغلی. نن د میرمنو د مالی غختلتیا پاک باندې خبرې کوو. لمو سره میلمه د پاسترالیا کې د بشر د حقوقو د څار د نړیوالي درې غړی ماهر مومند. نو موري وای چې مالی غختلتیا په شرعي او قانوني لحاظ د ټولو وګړو اساسي او بشري حق دی. په خبره د دیار وګړي مسولیت دی چې خځو ته د مالی پیاوړتیا زمينه برابر کړي. میلمه ته خرغلاست وایو او په پایل کې ورنغړو چې د مالی غختلتیا پاک له خبرې راتوب کړي.
مالی غختلتیا د دې ته ویل کې چې تنها له نظر نه یو انسان چې دی بډای اوسېږي، بلکې هغه طریقو باندې پلار باندې هم آګه اوسېږي چې څرقم مصرف وکي، په شیانو باندې مصرف وکي، څرقم سپما وکي، څرقم اسنداز وکي، او دا چې څرقم د خپل پیسو نه ښه استفاده وکي. نو نن دا په دې معنی چې نه ته دا چې مالی نظر یو انسان باید بډای اوسېږي، بلکې په دغه طریقې پوشي چې دا خپل مالی غختلتیا او بډایتوب چې نور هم څرقم اضافه کړي، په دغه طریقو باندې پوسېږي.
هغه میرمنې چې دوی اقتصادي پیاوړتیا نه لري، دوی له کوم ستونزو سره مخ کېدلی شي؟
کېدای شي چې پاغ ټولنه کې چې مثال غربي ټولنه دي یا نور مملکت تونه دي، هغه کله چې داس کامرون ته وګمارل شي چې هغه انساني کرامت چې دی هغه تر پښو لاندې کیږي، یا په افغانستان کې ورته په ټیټه سترګه باندې وکتل شي، یا په افغانستان کې مثال هغه حق چې دی یو خزه سالم حق دی په ټولنه کې او په کور کې په فامیل کې هغه حق دی چې ورنکل شي، صحت خوونه وسیږي، ډاکټر ته بونتل شي، کله چې مثال ولادت کوي خواړه چې دا ضرورت پرتل لري کېده شاغي تلاسوسای ونه لري، په ټوله کې ویل شي چې مالی نه غختلتیا د خره د پاره ډیر زیات بد واقع لري نسبت یو نارینه. خو ته مالی نه غختلتیا چې دا هغه مشکلات چې سړیان ورسره مخ کېده شي هغه خوته حتما مخ کیږي، بلکې خرو ته تاوان چې دی ډیر زیات رسی کله چې مالی غختلتیا ونه لري.
کله چې میرمنې خپل ګټه ولري په ما خبره په خپل پخو ولاړې وي، دا څومره به ورته خدي؟
دا خو ډیر ورته خدای ده چې نه تنها دا چې خپل ځان ته رسیدګي کولای شي، خپل تعلیم ته رسیدګي کولای شي، خپل صحت ته رسیدګي کولای شي، خپل هغه کالی چې ورته ضرورت ده یا غاڼه چې ورته ضرورت دی هغه ته رسیدګي کولای شي، بلکې خپل هغه چارو اطراف کې چې نور کسان دی هغه ته هم رسیدګي کولای شي. مور پلار ته ګټه رسیږي، خويندورون ته ګټه رسیږي، که خاوند ولري خاوند ته ګټه رسیږي، ماشومان ته ګټه رسیږي، او په ټوله کې ټولن ته ګټه رسیږي. نو دا چې خزه غختلتیا ولري د مالی لحاظه دا چې ډیر مهمه ده، او که تاسو ورته د مدنیت سره سره د اسلام له نظر هم وګورئ، په اسلام کې هم په خوا منګه خزه درلودل چې مالی غختلتیا درلودله، تجارت کولو. حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم اولنی خزه تجارت کولو، حضرت محمد صلی الله علیه وسلم وګمارل کار باندې او حضرت محمد صلی الله علیه وسلم هغه ته کار کولو یعنی د هغه په هغه دارایی او شتمنی باندې کار کولو او ګټه پر کوله. نو دا شی چې دی د اسلام له نظره هم مهم دی، بلکې د مدنیت له نظره هم مهم دی. موږ په نورو ټولنو کې دا وینو چې ښځو ته د کار ازادي، ښځو ته د شغل ازادي، ښځو ته د مالی غښتلتیا، د چانسونو مهیا کول، دا هغه شیان دي چې موږ پر مختلفو ټولنو کې په آزاد توګه او په واضح توګه کتلای شو.
مخکې تر دې چې د افغان میرمنو په اوسنی مالی حالت باندې خبري وکړو، د جمهوریت وخت ورګرځو، کدار ته وایي چې په خارونو کې میرمنې د خپل اقتصادي پیاوړتیا لپاره په کوم کارونو بوختې وي؟
کله چې منګه هغه د جمهوریت د دوري خبره کوو او بیا په کې د خارونو خبره کوو، البته البته منګه لیدل چې خارونو کې خزو تجارتونه درلودل، رستورانتونه درلودل، خزو په آنلاین او ډیجیټل بخش کې بزنس نادر لودل، بعض خلکو پکې موبایل اپلیکیشنونه جوړ کړی ول چې دا غیله طریقې خپل ځان ته مالی غښتلتیا ورکړه، او په نورو مختلفو تشبثاتو او تجارتونو کې دوی چې صحیح ولې برنامه هم د دولت لخوا نه او د خارجي مملکتونو د خوانه د خزو د مالی د غښتلتیا لپاره فلاس رسي کې ولې خلبتا، او دا ټریننګونه چې ترقم یو ټوک ایو خزه وکولای شي چې مالی غختلتیا پیدا کیږي، دا غی ټریننګونو موارد منګه ډیر زیات پرستر ګولیدل.
تاسو ویل چې میرمنې په دې کارو باندې اختاوي مخکله دینه چې جمهوریت سقوط وکي، اوس چې خځې په اکثره ادارو کې له دولتي او غیر دولتي دندو څخه لري شوې دي، دوی به څنګه په دې وتوانیږي چې مالی غختلتیا ولري؟
دلته خو په عمومي صورت مشکل دا موجود ده چې کله هغه حاکم نظام د خزو د مالی غختلتیا مخنیوي کوي، کار ته پرې نه دی، وظیفه ته پرې نه دی، نه تنها دا چې دولتي ادارو کې بلکې په غیر دولتي ادارو کې کار ته پرې نه دی، لدی سره سره تجارت ته سرمایه گذاری ته پرې نه دی. نو دا عمومي صورت باندې سخت ده چې دلته منګه د دې لار خونه وکړو چې څه رقم خزه کولای شي چې مالی غختلتیا پیدا کړي. خو بیا هم بعض کارونه دي چې خزه و سم کولای شي، غدا مثال آنلاین توګه باندې شین تولیدوي، کلاسي سای یا نور شین دی هغه کولای شي د فیسبوک له طریقه یا دا کارونه کولای شي، مګر موږ په باندې کله چې هغه اوزا ورته برابر نه، کله چې هغه محیط ورته برابر نه، کله چې د حاکم نظام خوانه د حمایت بون شي او زمينه ورته برابر نه شي، نو پر ټوله کې دا ویل شي چې دا پرمختګ وکړي. مګر د دوه ملتونو سره سره هم بار ترېشته چې خلک پاره کې وکولای شي چې خره مالی غختلتیا ته اقل خپل کوشش وکړي، کاغه تنر سیګل کڅنګ چې خو اول د جمهوریت په دوري کې مایر کوشش کولای شي. خبردار شي ک دوی تولید لري، واړه تولیدات لري، کور کې دغه تولید کولای شي، کولای شي چې د خپل نارینه او فامیل غړو له طریقه دغه بیا بازار ته ارزه کې، مثال څوک په کور کې غالۍ جوړوي، قالین جوړوي، خپل نشي خرڅولای بیرون، هغه کولای شي په کور کې ورور ته پلار ته میړه ته زوی ته دوی ته ورکړي چې هغه بیا بازار ته ویسي او ارزه د خپل فامیل هغه اقتصاد پر خکې.
بله، کله چې د مالی پیاوړتیا خبره کوو، نو نه یوازې د ښارونو ښځې د تړتیا لري، بلکې کلیوالې میرمنې هم بیلابیل لګښتونه لري، دوی باید پیسې ولري. تاسو د کلیوالو میرمنو ژوند په دې اکله څه ډول ګورئ؟
مهمه پوښتنه ده. افغانستان کې زیات خلک چې دي په کلو باندو کې اوسېږي، صحیح ده چې د نفوس له نظره به د افغانستان دغه 15 غټ ولایتونه کابل، ننګرهار، کندهار، هرات او بلخ چې دی نفوس زیات وي، مګر باید د نظر نه ونه غورځول شي چې په کلو باندو کې په نورو دوهم درجه او دریم درجه ولایتونو کې هم خلک ژوند کوي، میرمنې هلته ژوند کوي. هغه میرمنې چې په دغو دوهم درجه او دریم درجه ولایتونو کې ژوند کوي، هغوی هم مختلف تشبثات چې دي خوایم په لاره چولای شي، بوتم په لاره چولای شي، لکه کوک کې د وړوکي فارمونو درلودل، چرګو د فارمونو درلودل، یا مثال وړوکي شنه خونه چې ورته ویل کیږي، کنه چې دا هورونو کې داخ سټرابري چې ورته وایي، کنه ټول زميني ادا شین چې دی اغه، یا هم غاله جوړوي، یا هم لاسي صنایع جوړوي. نو دا شین چې دی خره په قربانډو کې دا کارونه کولای شي، خو هم کول زما په نظر اوس هم لګیږي دا کارونه کولای شي چې اغه خپل مالی غختلتیا لا هم پر سپیا وړ کی. بل خبره دلته دې ترازو چې ما خپل شخصا کله چې په افغانستان کې ژوند کولو دی مالی ادارې رئیس و مامنګا په افغانستان کې داسې بدون انټرست نه یا بدون سود نه د قرضې برابر کړو چې خلکو ته موږ کلو باندو کې قرضې ورکول چې دی وکول شي، هغه کورنی تشبثات پر شروع کی، او د دې هغه تاثیر مخپله لیدلای دی تاثیر داسې خوځو باندې چې کله شي یو خدای مالی غختلتیا به پیدا کوله به په کور کې هغه نارینه هم ورته زیات توجه او اهمیت ورکولو په هغه مسایلو کې به چې خو د دینه مشوره نه اخته دا غینه ورسته بچ دا مالی له غختلې ولا مشوره به تر نه اخته
ک درت وای چې په کوم کورنۍ کې چې میرمن خپل ګټه نه لري دا څومره په کورنۍ کې تر فشار لاندې راځي او لدینه کوم واک اختیار کوم حق لري اته هغه ور نه اخستل کیږي
ګوري بدبختانه په افغانستان کې منګه بعض کارونه چې دغه سنتي ټولنې معیار وي هغه کارونه کوي چې هغه کېدای شي د اسلام سره او د مدنیت سره تطابق ونه لري نو دا د کی په افغانستان کې چې کله یو کده مالي ټولنې نو کېدای شي چې په ډیر مهمو د ژوند په فلو کې دا غینه سلام مشور باندې خپل شي مثال د یو اسلامي خبر درل شي د خپل نه کله چې واده کی کله چې په نکاح کیږي د دې د رضا پښتنه د یو اسلامي خبر ده مر په پاس رافټر ټولونو کې د افغانستان کې په بازو مناطقو کې چې د سنتي ژوند ډیر بیا برسره دی نسبت اسلامي ژوند ته مدني ژوند ته هغه ته کېدای شي خو نه هغه ابتدایي حقوق هم واخیستل شي لکه د دې پټنه کول شي مثال د پانی کار سره آیا دا واده کوي کنه کوي او یا په نورو مسایلو کې دا وی سره مشوره کول او صلاح کول هغه صحیح کې په تعلیمی بخش کې یا په نور بخش کې نو کله چې خځه مخکښتل پیدا کوي هغه رول د دوی چې دی هغه نورم برجسته کیږي او په کور کې په ټولنه کې چې دی خلک ورته غوږ نیسي هغه د ټولنې ازاوی هغه خپل فامیل ازاوی ورونه خويندې میړه پلار ځمن دا ټول چې دی ورته بیا د قدر پرستر غبانې
له بعده مرغدام لیدل کیږي چې کله یو خځه خپل پیسې نه لري حتی دا ډاکټر ته نبي ول کیږي ک یو زل بوزي په دوام زل دریم زل چې سره لیدل شي ډاکټر غوښتي مګر دا د کورنۍ له خوا اجازه نه ورکول کیږي هغه عام خبر امدار چې کوم اسې دومره تا ته دومره کومه کوچاره ورځي بوزو ډاکټر ته په دغه ستونزو کې د کورنۍ په منځ کې خبرې راته وکي
بیا خو دا ټول برته راګرځي هم دې ته چې کله چې د یو کورنۍ اقتصاد کنه وي لیغتل تیاون لري نن تنها دا چې هغه صحیح موارد ته لاسرسي نه لري بلکې نورو شان ته هم لاسرسي لري د مثال په ډول باندې یو ابتدایي برخه یو انسان د ورته لاسرسي ولري هغه دا چې کامل خواړه چې دی په مختلفو میوو کې نباتات کې په مختلفو غوښو کې مختلفو نورو خوراکي موادو کې توک پیدا کیږي نو کله چې دغه کامل خواړه یو څوک نه لري هغه صحت خنوي او کامل خواړو د درلودل لپاره مصرف پکار دی پیسې پکار دي نو د همدې ځنه کته شروع وکیا چې کله کامل خواړه نه لري هغه صحت خنه دی کله چې صحت خنوي هغه ډاکټر ته ضرورت لري تک د لپاره پیسې ضرورت دي بیا هم د دې مالی حالت کنه دا پیسینل ریشه ډاکټر تلاټي او بدبختانه موږ په افغانستان کې د سه قوي صحیح سکتور امن لرو چې دولت دې په دې باندې قوانینه چې د عامه شفاخانو او روغتونونو له خوا د خلکو تداوی او علاج شي نو ځکه بیا دلته ضرورت هغه خصوصي تور کې چې کمی او ډاکټران دی هغه ته پیدا کیږي او پاغي باندې مصرف راځي نو دا ټول چې دی که تاسو هغه ابتدا او مبدا ته وګورئ همدغه بد اقتصاد دی مالی نغښتیا ده دا د هغه ټول مشکلاتو زیږن ده او په اسلام کې هم نه پیسہ ده یا مالی نغښتیا ته په مسترګه باندې کړه حکومت کسان چې مالی نغښتیا بیا هغه په ټولنه کې د نورو هم کومک کیږي خلق ته زکات او خیرات رسیږي نو ځکه په اسلام کې هم په دې باندې ډیر زیات تاکید شوی دی چې خلق ټولنې باید اغه مالی فعالیت ولري چې مالی غختلتیا ته ورسیږي کومې ټولنې چې مالی فعالیت نه لري تولید نه لري مصرف یې د تولید زیات وي او په نور باندې ملکی وي اغه چې اقتصاد خراب کې موږ هم کې دغه عامل هم دغه د اغه مالی حالت مخنن افغانستان د لیدل دي چې خو به د جنگي ډالو سره ترورستان سره خلک یو دل یو دلیل پیدا و چې کلو باندې کړل بل خان نه درو زرا نه درو بینه درو دکانو تجارت بینه درو دلو ما کار فامیل نه فقبه ور غاړه ولا مدیر په چې اغه خپل فامیل ته فقبه ور دوی به هغه د ترورستانو ښکار دغه ترورستان بچي 15000 خلداري وټ ورکړي 10000 به ورکړي بیا په دې باندې دوی هغه د انسانانو د مرګ تجارت کولو ډیره ناخواله زیګوي او مبدا منشا د ټولو مشکلاتو دغه کسي هېدي ک تعلیمي دي ک هغه د ټولنې سلامتیا ده او د ټولنې هغه صلح او امنیت به
که څه هم تاسو خپل خبرو کې اشاره وکړه خو ک بیا هم دې تر اوسه ک په کورنۍ کې خاوندم مالی غختلتیاونه لري میرمنې مونلري دا به څومره د تاسو
تاوتریخوالی لامل ګرځي او یو غاساسي حق چې د کورنۍ آرام مخ دی د لمنځځي او بل اخره بیا پایلې چوي
پایله خو دا وی چې کله مالی غفلته وجود ونه لري په کور کې بدبختانه افغانستان کې دا لږیږي چې د وهل او ټکول وی پاغه کې د فامیلونو جدا کېدل وی پاغه کې هتا د لیدل شوې دي چې خلکو مالی لحاظ په کوم مسایل باندې جنگ کیږي هغه ته خلک په کې آتا وجل کیږي پایله ډېر زیاتې بد وی مګر دغه روحي حالت د یو فامیل چې هغه روحن آرام یا هغه چې دای همیشه چې دای په خطر کې اوسېږي د یو کور کې چې مالی غختلتیا نه لري کله چې په فامیل کې پیسې نه وي هغه اساسي ضرورت پوره نشي نو همیشه جنگ وی جدل وی بد رویه وی هغه که د خر سره وی که هغه د ماشومان سره وی هغه که د نور خواندورونو سره وی په منځ کې هغه مشکلات چې وی همیشه ډیر زیات وی
مومن صاحب اوس خو دا وځي خبره ده چې هغه لوی تجارتونه د میرمنو لپاره نسته وظیفه نسته که دوی لوړکیو کارونو نه شروع وکي مثلا په کور کې خیاطی کول یا د کلی خځې په کور کې د چرګانو ساتل د څاروي ساتل چې معمولا دوی فکر کوي چې دا به چندان ځای خیوري نسی دغه به څومره ګټور ووسی د دوی په اقتصاد کې
ګوري دا واړه تجارتونه چې دی کته د دنیا اقتصاد ته وګوري هغه مملکتونه چې اقتصاد پیاوړی دی پاغي کې واړه تجارتونه او تشبثات چې ډیر غټ رول لري کته په استرالیا اقتصاد ته وګوري چې کومه ځکه چې مورسیګه دلته د واړه تشبثات یا سمال بزنس چې ورته وایي د استرالیا د ټول هغه جی ڈی پی چدا چې هغه مالی فاکتورونه دي د قوت د یو مملکت هغه کې کته سو ګورې چلويخت سلنه د غواړ تجارتونه چې دي د رول لري لدی سره سره کته سو هغه زراعتي بخش ته ګورې زراعت هم د اصلیا په اقتصاد کې ډیر زیات رول لري اگر چې کدا زراعتونه چې دي او مالداری چې ده واړه هم اوسېږي نو دې تبعیت سره د کم اهمیت باندې او کم نظر ونه ګوري چې مثال د چرګ وړو کې کاروبار چې یو خزه کوي یاږي کې به تومره ګټوي یا مثال ک خله په کور کې یو گرین هاوس جوړوي نو داږي به ګټه کم وي او دا باید ونشي د دوغ وړو وړو شین د انسان اقتصاد چې ته وړای کیږي مهمه دلته دا چې تداوم پکې ووسیږي مثال یو خزه په یو کلی کې چرګو فارم لري 15 سیاسل چرګې ساتلې دي دغه که په متداوم شکل باندې ادامه ورکړي په ټوله کې دا شل ډیر زیات ورته ګټه کوي دا یو خبره بل خبره دلته دا چې غواړم وضاحت ورکم چې د مالی لنظر د یوې خزه آگاهی ډیر زیات مهمه ده په څه معنا په دې معنا چې یو خلک چې خده په دې باندې پوښي چې مثال کما پیسې چې دی ته پلاس ورزي هغه په 10 سیانو کې سرمایه گذاریو کې چې هغه ورته پاینده کې ګټه کوي مثال په افغانستان کې دا راوړ د چې خزه سره زر اخلي سره زر هغه چې دا ډیر زیات سرمایه گذاری د دې معنا چې د سرو زر قیمت تاسو په تیر لس کلونو کې وګورئ دا تقریبا دوه چنده اوچت شوی دی مثال په خوا کې چې د 10000 افغانۍ سرو زر درلودل هغه سرو زر چې دی او 10000 افغانۍ ارزښت لري نو په دغه شیانو کې دوی چې څومره کولای شي باید خپل اضافي پیسې چې دی هغه باید سرمایه گذاری وکړي ځکه دغه پیسې سات په کور کې چې ده د دینه ډیر خره چې دغه پیسې مثال په 10000 باندې ورګوي ځکه چې قیمت د 10000 په نړیوال مارکیټونو کې اوچتېږي او دا په افغانستان کې هم همدغه 10000 قیمت چې اوچتېږي مګر باید کړي موږ خويندې او مېندې په دې باندې پوښتنه چې څه رقم 10000 وخت لکه مثال زه په خپل کورانه کې چې موږ خزینه 10000 اخلي په دې وخت کې دا وی چې مثال په 10000 کې تاسې غمی وي چا غمی خپل 10000 نه دی مګر د 10000 په قیمت باندې تلاف روش حسابوي چې دا د شین نه باید خپل ځان لري وساتي مګر اغه 10000 واخلي چې خالص 10000 وي او پاغي کې د غمی او چې د تلاف قیمت باندې خسي کې داونه مثال مخګيري او کې اغه شی واخلي بل خبر دلته دا چې پسنداد ډیر زیات مهم ده کوم کسان چې په دې باندې پویږي چې د مثال د افتی لس افغانۍ یا د افتی سل افغانۍ پسنداد وکي سپما وکي او دا په یو کال کې بیا دا وګوري چې دا چې ډیر زیات پیسې کیږي هغه ټولنه چې په مالی نظر آگاه دي با خبر دي هغه پسنداد زیات کوي اگر چې هغه پسنداد ډیر وړو کوي دا خلک چې آگاه وي په هغه شیانو کې سرمایه گذاري کوي چې ګټل لري کسره کسره خلک آگاه دي نظر او په هغه شین اخلي چې ورته واقعي ضرورت لري رښتیا ورته ضرورت لري او کوم اجناس چې د کور لپاره اخلي په اقتصاد کې منګوي استلال روپ انګلیسي یوټیلایزیشن ورته وایي یوټیلایزیشن په دې معنی چې مکمل استفاده د یو جنس نه باید وشي مثال په کور کې تلویزیون اخیسته دی باید دغه تلویزیون تر عظمی هدا پورې استفاده وشي، تر هغه وخت پورې تر استفاده وشي چې دا شی مثال نور کار نه کوي، او بیا دا غینه ورسته بیا مثال بل تلویزیون واخلي. مګر په افغانستان کې دا وینو په پسرفته ټولونو کې چې مالی آگاهی چې څوک ونه لري، خزی وي که سړیان وي، تلویزیون مثال دوه کال تیر کړي وای د دې ماډل تیر شلو، اوس یو بل باید واخلي. موټر کار کوي، زی بل موټر اخلي. مثال په کور کې فرنیچر جوړ دی که صحیح مشکل نشته پکې، مګر دی بیا بل اخلي. نو دغه شیان نه چې کله د مصرف نه جلوګیری وکي، سپما وکي، او خپل پیسې په هغه شیانو کې سرمایه گذاری وکړي چې ورته ګټه لري، دغه شیان په ټوله کې بیا دا کولای شي چې د ښځې مالی غښتلتیا زیاته کړي، د هغې کورنۍ مالی غښتلتیا زیاته کړي، او د دې په نتیجه کې بیا دای چې صحت هم ښیي، په دې نتیجه کې بیا دای چې تعلیم هم زیاتیږي، او تعلیم بیرته بیا ورته پیسې راوړي ورته، او هغه روحي سلامتیا چې په کورنۍ کې باید اوسیږي هغه هم پر ځای باندې پاتې وي، خوشاله وي، روابط د خپل فامیلونو سره ښه وي، د زوی او د مور ښه وي، د ښځې او د میړه ښه وي، د خور او د ورور ښه وي، او په منځ کې په ټولنه کې هغه سلامتی چې او خوشبختی چې هغه زیاته رایجه کیږي.
درنو دوستانو، دا وادي اساسي او بشري حقوقو خبرونه، په دې خبرونه کې مو د خزو د مالی غختلتیا د حق پکله په استرالیا کې د بشر د حقوقو د څار د نړیوالې ادارې لغړی ماهر مومن سره خبري وکړي. تربیه مو الله مال او ملګری.